سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې چې تر نهو بجو به دوام کوي، مهمې موضوعګانې دا دي چې پرون په کابل کې د ازادي رادیو او د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د نهو افغان خبریالانو د وژل کېدو تلین ولمانځل شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او نورو فعالانو وویل چې لا هم په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات نه دي شوي. نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې درېمه ورځ ده. پرون ناوخته د دې جرګې مرستیالان او منشیان وټاکل شول. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر اوسه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمهیز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. او د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې پرون د مخالفانو او د حکومت پلویو ترمنځ اخو ډب شو. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی. خلیلزاد پرون اسلام آباد ته د خپل سفر پای کې پر خپل ټویټر وویل د ډیر هڅولی چې پاکستان غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړېدو کې رول ولوبوي. زلمی خلیلزاد په تېرو دوو ورځو کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ژمنه کړې چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ډول همکاري کوي. قریشی وایي پاکستان هر ډول همکاري چې ممکنه وي ترسره کوي په نیک نیت. زموږ هیله او ارزو همدا ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. په پام کې واچی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنې وروسته هند ته ولاړ شي، خو هغه په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل د سه شنبې په ناوخته وویل محمد افضل حدید، عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیرا اخندزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. د ښاغلي مرخیل په وینا رفیع الله حیدري، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطف طیب او ګلالی اکبری د مشورتي لوی جرګې د منشیانو په توګه انتخاب شوي دي. په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړیو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خو ډب کړی. دوی په داسې حال کې یو بل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپلو ملاتړو او همدارنګه د وینزویلا له پوځ غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره دی خپلو کې یو موټی شي. ګوایدو وایي توانېدلی د پوځ د یوې برخې ملاتړ ترلاسه کړي، خو خبري رسنۍ راپور ورکوي چې د مخالفانو مشر د محدودو پوځیانو ملاتړ لري. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په وینزویلا کې د سه شنبې د ورځې نښتې له هغې رئیسې چې کلاس مادورو ولسمشر شوی د نوموړي پر وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بللی. خوان ګوایدو چې خپل ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړی، د امریکا او څو نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ ورسره دی. له مادورو بیا روسیا، چین، ایران او څو نور هیوادونه ملاتړ کوي. د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ ده. عادل مهدی د سه شنبې په ورځ د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ویډیو له خپرېدو وروسته وویل سره د دې چې د داعش ډلې توان کم شوی، خو دا ډله په بشپړ توګه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي مهدي په وینا ټول باید په ګډه هڅه وکړي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په بشپړ توګه وځپل شي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ابوبکر البغدادي نوی ویډیویي پیغام خپور شو. نوموړی په دې 13 دقیقې ویډیو کې وایي غچ به واخلي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ویډیو کله او چیرته ثبت شوې. تر دې مخکې بغدادي د وروستي ځل لپاره په 2014 کال کې کله چې د موسل په یو جماعت کې وینا کوله په یو ویډیو کې څرګند شوی و. او په روسیه کې یو ځوان د باشکورتوستات په سیمه کې پر یو ښوونځي د برید په خاطر د درملنې یو مرکز ته استول شوی. په دې اړه د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي د 13 کلن هلک تیر کال له یو چاقو سره پر یو ښوونځي برید وکړ او پر یو ښوونکي او یو زده کوونکي تر برید وروسته یې درسي ټولګي ته اور واچاوه. یو بل نجلۍ چې له ویرې یې د ټولګي ځان څخه ټولګي څخه ځان غورځولی و په دې پیښه کې سخت ټپي شوی و. د کمیټې په وینا ښایي د یو کال په مخه د دې ځوان رواني درملنه وشي. په 2013 کال کې روسیا کې د وسلو او بمونو په وسیله څو بریدونه ترسره شوي. تر ټولو خونړۍ حمله تیر کال د روسیې تر کنټرول لاندې د کریمیا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو 13 کلن هلک د اکتوبر په میاشت کې په یو ښوونځي کې 60 تنه ووژل او وروسته یې خپل ځان هم په ډزو وواژه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون د اپریل 13 په کابل کې د یو خونړی بریت پرمال د 9 افغان خبریالانو د وژل کېدو تلین ولمانځل شو. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفي وویل
په اساس راپورهای نهاد گزارشگران بدون مرز، افغانستان با عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگارا و کار خبرنگاری قلمداد میشن.
نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دریمه ورځ ده او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر ډول مرسته وکړي. پاکستان هر څه چې ممکن وي د افغانستان سره مرسته کوي. په هلمند کې د ښوونځیو ښوونکي وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي او دوی ته ځمکې ورکړل شي او همدارنګه معاشونه ورزیات شي.
په نورو ولایتو کې نمرې تفضیل شوي دي، په کندهار کې، پکتیا کې، غزنی کې، خو متاسفانه په هلمند کې د ښوونکو نمرې د ډیرو کلونو راهیسې پاتې دي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې وته دقیقې دونکو دی. راځو لومړی مطلب ته. د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي او د رسنیو د کارکونکو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. دوی دا خبرې پرون د ازادي راډیو او شپږو نورو د ازادي راډیو د دریو او شپږو نورو افغان خبریالانو د وژل کېدو د لومړي تلین په پوره کېدو کې وکړي. په دې مناسبت ازادي راډیو او د افغانستان د خبرونو د خوندیتوب کمیټې یو یادغونډه هم جوړه کړې وه. د رسنیو د کارکونکو لپاره پروسه کال او سکال تر ټولو خطرناکه کلونه بلل شوی دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال بیا دې غونډې ته وویل چې د خبریالانو وضعیت د پخوا په مقایسه ښه شوی. تفصیل له اجمل اند پر راپور کې.
په تیرو 2 کلونو کې افغانستان په پرله پسې توګه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک ترین هیواد و او د رسنیو د دفاع او خوندیتوب ادارې وایي د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. د سې شنبې په ورځ د افغان خبریالانو د دفاع د ادارو چارواکي په یوه ورځ په کابل کې د یو خونړي برید نه هو تنو قرباني شو خبریالانو د مړینې د کال د پوره کېدو په مناسبت راټول شي وو. دا غونډه چې ازادي راډیو او د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د دفاع کمیټې جوړه کړې وه، ګډونوالو له حکومت او امنیتي ادارو وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی لا زیات اقدامات وکړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفي په دې مراسمو کې وویل د رسنیو د کارکونکو د ساتنې عملی او مؤثرې لارې باید ولټول شي.
دو سال پای هم
نوموړي ویل د بې سرحده خبریالانو د ریپورت پر بنسټ 2 پرله پسې کلونه افغانستان د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو لپاره خطرناک ترین هیواد بلل کېږي او دا په داسې حال کې ده چې موږ په سیمه کې د بیان او رسنیو د ازادۍ لپاره په بهترین موقعیت کې یو. په دې مراسمو کې د یو شمېر رسنیو چارواکو د اطلاعات و کلتور وزارت مرستیال، کابل کې د برتانیا د سفارت مرستیال او د تیر کال د پیښې د قربانیانو د کورنیو ځینو غړو برخه درلوده. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدلي برخې مسؤل صدیق الله توحیدی وویل
دقیقاً اقدامات صورت گرفت.
اغلی توحیدی وایي دقیقاً ځینې اقدامات ترسره شول خو طبیعي ده چې دا اقدامات کافي نه دي. تر اوسه هم د افغانستان د خبریالانو لپاره د آرام احساس نشته. تیر کال د غوای په 10 نیټه په کابل کې په 2 خونړیو بریدونو کې په یوه ورځ د رسنیو 9 کارکونکي وژل شول. د ازادي راډیو 3 خبریالان عبادالله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی، د طلوع تلویزیون تلویزیون اکاس یارمامد توخی، دا یک تلویزیون دوا اکاسان غازی رسولی او نوروز علی رجبی، دا مشل تلویزیون خبریال او اکاس سلیم تلاش او علی سلیمی، او د فرانسی خبری اژانس اکاس شامری فیزی دا غوایه دا لسمنیتی دا بریدون قربانیان و دا ورز دا افغانستان دا رسنوی دا کارکون کل پارا تور دوشم ببلل کیگی. پا دی مراسیمو که دا سادی رلیو دا وشل شیبی خبریال عبادالله هننزی پلار دگروال نصرالله وویل دوی تا دا سجمنی ورکلل شیبی چی حکومت پری تروس عمل نده کرده.
روزی که جناب رئیس جمهور مورده
دګروال نصرالله وایي کله چې ولسمشر موږ ارګ ته وغوښتو نو ډېرې غوړې ژمنې یې وکړې. د یو افغان په توګه دا په صراحت وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه څه ونه لیدل. نوموړي ټینګار وکړ چې غواړي په افغانستان کې د رسنیو د قرباني شوو کارکوونکو او خبریالانو د یاد یو څلی جوړ شي، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات شوي. دا د وزارت مرستیال سید آقا فاضل سانچارکی په دې غونډه کې لرسنۍ وغوښتل چې د تروریستي پیښو د پوښښ په اړه دې چمتو شوې کړنلاره عملي کړي. نوموړي همدارنګه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي د پیښو د څېړنې یادونه هم وکړه.
رسیدگی با دوسیای خشونت در
سنچرکی وای د حکومت او رسنیو په ګډه کمیټه کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو څېړنه شوې. په تیرو اتلس کلونو کې تر یو نیم زر زیاتې دوسیې راټولې شوې وې چې په یو بل پرتې وي او چا نه وې راسپړلې. له نیکه مرغه په تیرو دوو کلونو کې ګډې کمیټې دا دوسیې څېړلې او تر یوه حده یې د دې قضیو برخلیک معلوم کړې.
سرنوشت یې دوسیا معلوم شو.
افغان خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو په 2013 کلونو کې بے ساری تلفات ورکړل. د خبریالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې د رپورټ په وینا په دې موده کې افغانستان کې د رسنیو ولس کارکوونکي وشل شوي، خو 2013 کال د رسنیو له کورنۍ د 14 کسانو په وشل کېدو په افغانستان کې د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې نن دویمه ورځ ده. پرون ناوخته د دې جرګې لپاره مرستیالان او منشیان وټاکل شول. که څه هم د جرګې ځینې غړي د جرګې د پڅکار له کابله د جرګې د غځېدو اندېښنه لري، خو تنظیموونکي وایي چارې د مهال ویش سره سم روانې دي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
د سه شنبه په ماسخوتن نه وخت د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي لپاره د ترسره شوو ټاکنو نتایج اعلان شول چې پکې 15 تنه د مرستیالانو او 15 تنه د منشیانو په توګه انتخاب شوي. د اصول د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل وایي چې محمد افصل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره خونزاده د مشورتي لوی جرګې د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي دي. همدارنګ رفیع الله حیدری، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطف طویب او ګلاله اکبری د دې جرګې د منشیانو په توګه غوره شوي. تر دې مخکې د سه شنبه په ورځ د مشورتي جرګې د 150 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي وو او دې کمیټو خپل بحثونه پیل کړي وو. د سولې مشورتي لوی جرګې هر کمیټه یو اتیا تنه غړي لري. دا چې د دې څلور ورځنۍ جرګې نمایي وخت جرګې د اداري هیئت په ټاکلو او ابتدایي چارو ولګید، داسې اندېښنې شته چې ښایي د سولې په تړاو د اصلي بحثونو لپاره وخت کم پاتې شي او جرګه ښایي څو نورو ورځو ته وغځېږي. د چرکی یوی غړی لینا شیرزاد وویل
اگر اینا تلاش بکنن که آن چی که می خواهند پیش ببرن میتونه که جرگه در مروز که تنظیم کردن به پایان برسه. در غیر از او ما فکر نکنیم.
خود سولی د مشورتی لوی جرگی د جوریدو د کمیسون مرسیال ضیاءالحق مرخیل ازادی رادیو ته وویل چی د لوی جرگی کارونه د محلویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي.
تر اوسه پورې خو منګ د تقسیم اوقات نه وروسته نه یو پاتې د محلویش په اساس صحیح روان یاسو. بنان دوه ورځې نور لرو، نو ان شاء الله که خدای کول په خپل محلویش او په خپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلیږي. بیا هم کارتیا دی تا یا همدارنګ ضرورت دی ته چې بحثونه نو تکمیل سوي، بیا د جرګې مشر او همدارنګ اداري هیئت تصمیم نسی.
خغلی امرخیل زیاته کړ چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یادو کمیټو عملا کار پیل کړي. د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسیون چارواکي وایي چې نن به د جرګې غړي په خپل اړوند کمیټو کې پر ټاکلو مسلو بحثونو ته دوام ورکړي. دوی تمه لري چې د پنجشنبې د ورځې تر پایه به وتوانېږي چې د روانې مشورتي لوی جرګې نتایج سر راټول او جرګه بشپړه کړي. د افغانستان د سولې په تړاو دا مشورتي لویه جرګه د دوشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شوه. په دې جرګه کې 3200 تنو ګډون کړی چې 300 تنه یې میلمانه او نورې غړي دي. د جرګې غړي به په بېلابېلو کمیټو کې له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او څرنګوالي په ټاکلو برخو کې بحثونه کوي او وروسته به یې نتایج د جرګې په عمومي غونډه کې شریکوي. وسلوالو طالبانو غوار د مخه دا جرګه رد کړې او له خلکو یې غوښتي دي چې ګډون دې نه کوي پکې. بلخوا ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړو ځینو نمایندانو دا جرګه نمایشي او د ولسمشر غني ټاکنیز کمپاین بللې.
ازادي راډیو ته غواګیاست په 12 منځنۍ څپه او 15.5 باندې زموږ خبرونه کیږي. د ازادي راډیو په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې نن دریمه کاري ورځ ده. پرون د دې جرګې مرستیالان او منشان وټاکل شول. د خلکو استازیو په 250 کاري کمیټو کې چې په هره کمیټه کې شاوخوا 80 نفر وو د جرګې د مسایلو په اړه باندې په اجنډا باندې بحث وکړ. د دغو کمیټو د کارونو په اړه باندې ویل شوی دی چې د جرګې د تنظیمونکو لخوا سوالونه ورکړل شوي او د میلمنو لخوا پرې بحث روان دی. موږ هڅه کوو چې د جرګې له کوم غړي سره تماس ونیسو او په دې اړه باندې به له هغوی سره جزئیات له هغوی نه به جزئیات واورو چې نن به په کومو مسایلو بحث کیږي. خو همدا اوس د سولې د دارالانشا لخوا یو لنډ پیغام را لېږل شوی دی. دوی ویلي دي چې تمه ده نن د جرګې عمومي رئیس پروفیسور عبدالرب رسول سیاف له رسنیو سره خبرې وکړي. د بعد رسنیو په وړاندې د لوی سولې د لوی مشورتي جرګې د کارونو په اړه باندې توضیحات ورکړي. د سولې لویه مشورتي جرګه د افغانستان د ولسمشر اشرف غني لخوا دوه ورځې مخکې په کابل کې پرانستل شوه. د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې یو غړی شریف الله سنگین همدا شیبه له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. له دوی سره به زموږ اړیکه په څو شیبو کې وصل شي. له دوی سره به خبرې وکړو. سنگین صاحب محترم، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو د کومې کمیټو غړیتوب لرئ او څه کارونه مو کړي دي تر اوسه پورې؟
محترم آزادی، من شریف الله سنگین هستم، عضو کمیته لوجرگه مشورتی. امروز برای عملی مناطر سوال هایی که شامل آجندا و سحمل شروع کرده باید اداری چی از حد خود لوجرگه و خیدار دیروز شکل و روحی کلی به ساختن یک چارچوب منظم و منظور دستیابی به صلح وجود داره. الحمدلله
گام به گام کارهای ما پیش میره. مننه. سوالونو پاره راته وای چې څه پوښتنی مطرح شوی دی او بحثونه مو په څه باندې کیږي؟ یعنی څه ډول سوال الته تاسو جواب وای او څنګه بحث کیږي؟
بدون شک پای سوال در وجود به منظور سازجاوی و تعیین ساختن چارچوب مذاکره و سوال ترتیب شده که اولین سوالش چینه به خاطر قطع جنگ و آمدن صلح و ثبات در کشور چطور میتوان طالبان را قادر به مذاکره ساخت؟ به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیرد؟ تا حال صورت نگرفته است. اولین سوال است. ارمیال کمیته روی از این قرار است که تبادل نظر بکنند و یک جواب که راهکار و راهکار برای سر صلح بوده باشد رایه شود.
بله، زیات مننه کوم شریف الله سنگین، د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې د درویشتمې کمیټې غړی او د لمونږ سره خبرې وکړې. وویل چې د په عمومي توګه باندې دوه ویل چې فضا ډیره ښه ده او د خلکو استازي د سولې په رابطه باندې یو بل سره بحث کوي او دوی ویل چې
پنځه پښتنې دوی ته ورکړل شوي دي. په ټولو کمیټو کې په دغو پنځو پښتنو چې لاغې ډلې له طالبانو سره باید څنګه سوله وشي او د دوی په نظر باید کوم حدود په پام کې ونیول شي، دا هغه پښتنې دي چې د خلکو استازي پرې بحث کوي. تمه ده چې د همدغو بحثونو نتیجه نن د سولې لوی مشورتي جرګې عمومي غونډې ته هم وړاندې شي. تر هغې غونډې به مخکې نن د سولې لوی مشورتي جرګې عمومي رئیس پروفیسور عبدالرب رسول سیاف هم رسنیو سره خبرې وکړي او د خپلو کارونو په اړه باندې به توضیحات ورکوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 دی. ورزو د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته چې احمد شیبر لوستی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې: د سولې باس د 3200 استازو ترمنځ په کابل کې تر سیاسي ورځې لاندې پرانستل شو. تر دې سرلیک لاندې راغلی دی چې تر 3200 ډیر کسان په دې جرګه کې راغونډ شوي دي تر څو له طالبانو سره د سولې په برخه کې یو اجماع رامنځته کړي. خو واشنگتن پوسټ څرګندوي چې د دې جرګې د بریالیتوب چانس وروسته تر دې کم شو چې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې لغوه شوې او یو شمېر افغان سیاستوالو دا جرګه تحریم کړه. واشنگتن پوسټ وړاندې د طالبانو بیان ته هم اشاره کړې چې د دوشنبه په ورځ رسنیو ته استولې وو. په دې بیان کې طالبانو ویلي دي چې د جرګې په نوم د دشمن په توطیه کې ګډون مه کوئ. ارګ له طالبانو هم غوښتي وو چې په دې جرګه کې برخه واخلي. په جرګه کې نږدې 900 ښځو برخه اخیستې ده. د ورسپانې په باور اکثرو د داسې سولې سخت پلوي توپ کړی چې پکې د دوی د حقونو او آزادیو تضمین وشي. ورسپانې په دې برخه کې د کابل د یوې استازي 26-کلنې زهرا جویا خبرې راخیستې دي چې وایي ښځې باید مشروطې آزادۍ ونه لري او امر بالمعروف باید ونه څاري. بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال هم د مشورتي لوی جرګې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې لیکي چې امینه حسنپور د دې جرګې یوې ګډونوالې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني وینا چې د جرګې په لومړۍ ورځ یې وکړه ستایلې ده. وال سټریټ جورنال د دې 22-کلنې مېرمنې په وینا لیکي چې تر یوه چت لاندې د زرګونو افغانانو یو ځای کېدل د ټولو افغانانو د حقونو د دفاع لپاره یو فرصت دی. حسنپور د بامیان اوسیدونکی ده. د دې جرګې د دې لپاره هم یو فرصت بللی چې په تیرو 300 کلونو کې د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د افغانستان لاسته راوړنې پکې رابرسېره شي. د مشورتي لوی جرګې اصلي هدف حکومت ته سلام مشوره ورکول دي چې داسې چوکاټ رامنځته کړي چې د هغه له مخې له طالبانو سره خبرې وشي. ورسپانه لیکي ولسمشر غني هیله مند دی چې د کابل په مشرۍ د سولې خبرې له سره پیل شي. خود ورسپانې په باور د شاغلي غني د هیلي وار لمخه د انتخاباتي سیاستونو او د هڅو تر سیوري لاندې راغلي دي چې غواړي د وی بلی 5 کلنې دورې په مخه په واک پات شي. ورسپانې وړاندې لیکي کله چې د ولسمشر غني وایدا په ژوندۍ بڼه له ملي تلویزیون څخه خبرېده شاته د اجرایي رئیس عبدالله عکسو چې د ملي وحدت په حکومت کې د شریک دی. د وال سټریټ جورنال په باور ښکاره ټکر په دې کې وو چې شاغلي عبدالله او د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ولسمشر د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر او یو شمیر نورو سیاسي چیرو له لوري دا جرګه تحریم شوی او دوی دې ناستې ته د انتخاباتي کمپاین په سترګه کتلې دي. خو په خپل شاغلي غني د جرګې د پرانیستلو پر مهال دا تور رد کړ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم یو راپور له سیمې او د افغانستان مرتبط راپور له پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي خغلی خلیلزاد پرونه وړ مورس په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی او ځینو نورو چارواکو سره کتلې دي. خغلی قریشی ویلي هله په افغانستان کې د امنیت ټینګښت دی. په دې اړه تر لاندې د مورس راپور. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول ممکنه همکاري ژمنه کړې ده. هغه پرون د سه‌شنبه په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې تر یوې لیدنې وروسته دا خبره رسنیو ته کړې ده. پاکستان هر ډول همکاري چې ممکنه وي تر سره کوي په نیک نیت. زموږ هیله او ارزو هم ده چې افغانستان کې امنیت ټینګ شي او موږ ټول له دې امنیت ګټه واخلو. اسلام آباد ته په سفر کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ملتیا کوله. دوی په بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سربیره د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او ځینو نورو مهمو پاکستاني چارواکو سره هم پرون سه شنبه او وړمه ورځ دوشنبه لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې هم لیکلي چې د دغه هیواد چارواکو ښاغلي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندي کېدو او په افغانستان کې د هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د بیان له مخې خلیلزاد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ او د سیمې د ثبات او سوکالۍ د یو پراخ لیدلوري لپاره کړي وستایلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد اپریل 28 سیمې او نړۍ ته د افغان سولې او پخلاینې د پروسې د هڅو په دوام خپل اووم سفر پیل کړی چې تر دې دمه انګلستان، روسیا، افغانستان او پاکستان ته سفرونه کړي. د دې سفر د میتري ولسمې دوام کوي او خطر ته هم تلونکی دی څو له طالبانو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره تر لیدنې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې د اتړ لپاره د سیمایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سرشنبی پورس اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل د له هغه رول چې پاکستان یې غواړي د سیمایز اجماع په جوړیدو کې ولوبوي تشویق شوی. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوه ورځو کې اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختو همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. د ښاغلي خلیلزاد په وینا له هر چا سره چې لیدلی دا درک کوي چې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده. په پام کې وچی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنو وروسته هند ته سفر وکړي، خو نوموړي د سې شمې په ماښام د خپل ټویټر په پیغامونو کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د شیخ زاید په نوم د کندهار د یتیمانو په روزنتون کې په لومړي ځل د ساينسي مزامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. په دغه یو ورځنی نندارتون کې لږګون زده کوونکو د ساينسي مزامینو عملی تجربه وکړه. په دې اړه باندې صادق رشتین له کندهار یو ریپورت را لېږل.
ورلس کلن رحمت الله چې پلار یې په یوه بمې چاودنه کې وژل شوی، اوس په کندهار کې د شیخ زاید په نوم د یتیمانو د روزنتون په پنځم ټولګي کې زده کړې کوي. رحمت الله د سه شنبه په ورځ د ساينسي مضامینو د پرانیستې نندارتون پر مهال د کیمیا بریالۍ تجربه ترسره کړه. هغه دغه ډول نندارتونونه او ساينسي تجربې د خپل راتلونکي لپاره مهمې بولي.
که چیرې موږ په روزنتون کې دغه ډول نندارتونونه دغه ډول مثال دغه تجربه او دا شان موږ ولرو په دانندارتون کې نو موږ کولای شو چې نور هم پرمختګ وکړو. موږ ډیر خوشاله چې موږ ته دا زمينه برابره کړې ده.
په دغه یو ورځنی نندارتون کې نور زده کوونکو هم د ساينسي مضمونونو عملی تجربه وکړي. نندارتون کې د زده کوونکو په لاس یو شمیر جوړ شوی تعلیمي توکي هم ننداري ته شول سی وو. د زبیح الله نعیمی په نوم د کندهار یو ښوونکی ازادي راډیو ته وویل د نوی نسل د شی روزنی لپاره لازم ده چې د نظری زده کړو ترڅنګ پر عملی زده کړو هم تمرکز
هغه په نتیجه کې به یو څه رامنځته کېږي. دوی به تولیدات لري او د دې تولیداتو لپاره نندارتون ته ضرورت شته، ترڅو نور د دوی پر کوم مکاتب چې دي یا نور ښوونځي چې دي هغه هم د دوی د فعالیتونو څخه خبر شي. او د دې نندارتونونو جوړول دوه برخې لري. یو برخه دا ده چې هغه کسانو چې تولید کړی دي هغه خوشاله کېږي، تشویق کېږي. بل نور به وهڅېږي ودې ته چې داسې نندارتونو څخه په استفاده باندې هغه خپل وړتیاوي
د کندهار په شیخ زاید روزنتون کې دا مهال تر زرو زیات یتیم ماشومان په زده کړو بوخت دي. د شیخ زاید روزنتون مشر حسن خیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زده کړو معیار لوړ بولي او وایي له دې روزنتون څخه فارغ شوي زده کوونکي دا مهال د لوړو زده کړو په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
الحمدلله زموږ ټولې اړتیاوې پوره دي. حکومت نه مغوښتنه فقط داره چې هغه عمر چې دی حکومت مربوط دی په هغه کې حکومت څخه همکاري غواړو. پاتې شو د تمویل برخه کې، د شاګردانو تعلیم تربیه برخه کې. په دې برخه کې الحمدلله موږ هیڅ مشکل نه لرو. د شاګردانو ټول ضرورتونه پوره دي او ان شاء الله آینده کې به هم پوره وي.
شیخ زاید په کندهار کې د یتیمو ماشومانو د روزنې یوازنی سر مرکز دی چې تر دې مهاله ورڅخه زرګونه هغه یتیم ماشومان د دولسم ټولګي په کچه فارغ شوي چې پلرونه یې په روانو جګړو او ناخوالو کې وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
په ازادي اوریدونکو په ځینو مهمو موضوعګانو باندې موږ ته سمسونه را لیږلي، له هغې ډلې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه باندې هم کسانو سمسونه را لیږلي، او همدارنګه د سولې په مسایلو. مخلص له هلمند لیکلي، د هلمند خبریالان د ټولنې سترګې او آواز دي، نو باید امنیت ته جدي پام وشي. قاسم ځواکم له هلمند لیکلي، د ازادي راډیو درې خبریالانو شهادت د خدای قبول کړي او موږ ډېر خواشینی یو او په غم کې ځان شریک بولو. د ازادي راډیو درې خبریالان د اپریل په 13مه د 2013 په کال کې چې پرونی تلین پوره شو، له شپږو خبرونو سره وژل شوی وو. ل د بغلان له نهرین ولسوالۍ ګل میران لیکلي دي، اوس وخت رسیدلی چې ټول افغان مشران لاس ورکړي او د سولې لپاره هڅې وکړي. تازه خان سمسور بیا د ننګرهار لیکلي، د خلیجزاد سفر به پاکستان ته ګټه ونه کړي، ځکه دغه هیواد په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. وخت په افغانستان کې د سهار 3:30 بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی. خلیلزاد د سه‌شنبې پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل، د له دې ډېر تشویق شوی چې پاکستان غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړېدو کې رول ولوبوي. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل د سه‌شنبې په ناوخته ازادي راډیو ته ویل، افضل حدید، عارف نورزای، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره اخونزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. په وینزویلا کې د ولسمشر نیکولاس مادورو او د مخالفانو د رهبر خوان گوایدیو ملاتړیو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خو ډپ کړی دی. او د عراق لومړي وزیر عادل عبدالمهدي ویلي، د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. د دا خبرې وروسته له هغه کړي چې د داعش وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ویډیو له خپرېدو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې هغه د خپلو جنګیالیو او جګړهمارو د غچ د اخیستلو خبره کړې ده. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. لنډ خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او همدارنګه فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. اوس به هم د پروګرام دویمه نیمایي پیل کو. په دغه نیمایي کې لومړی بلخ ته ورزو، بیا به د هلمند راپور د تخبر کو، همدارنګه به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه هم ولرو. په بلخ کې د څو نورو ولایتونو څخه راکړه شوی خلک وایي چې سرپناه نه لري او څوک ورسره مرسته نه کوي. دغه کورنۍ بې ځای شوی کډوال له فاریاب، سرپل او جوزجان څخه مزار شریف ښار ته او همدارنګه دغه د بلخ ولایت ځینو نورو ولسوالیو ته کډه شوی دی. دوی شمیر زرګونو کسانو ته رسیږي او وایي چې باید عاجلې مرستې ورسره وشي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه په دې اړه ریپورت را لیږلی.
په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې نامنې سبب شوی چې سباندې 4000 کورنۍ بلخ ولایت ته بې ځای شي. اکثرا دا داخلي بې ځای شوي کډوال د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په یکتوت سیمه، همدرد پروژه او د نهر شاهي ولسوالۍ په نواباد کلي کې تر خیمو لاندې د ژوند شپې ورځې تېروي. د نامنې له کبله د بې ځای شوي کډوال وایي چې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او بلخ ته یې پناه راوړې ده. دا کسان وایي چې په بلخ کې وروستیو سیلابونو ځپلي دي، خو تر دمه هیڅ یوه دولتي بنسټ ورته مرسته نه ده ترسره کړې. له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته دوه تنه بې ځای شوي کډوال سهیل او فردوس یې پاړه وایي. فردوس هم له سرپل څخه دلته بې ځایه شوی یم. سرابونو وځپلو او ډېرې زیانمن کړلو، تر دمه موږ ته مرستې نه دي ترسره شوي. زه د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ څخه بلخ ولایت ته راغلی یم. دلته په همدرد پروژه کې ژوند کوم. تر خیمو لاندې مو د ژوند شپې او ورځې تېرېږي. هیڅ هم خوړو لپاره نه لرو، څښاک اوبه نشته او سیلابونو سخت زیانمن کړي یو. هیچا مو تر اوسه پوښتنه نه ده کړي. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنۍ له کبله د ولایت ته څه باندې 4000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې د نامنۍ له کبله د بې ځایه شویو د شمیر یې د دوه کلونو ترمنځ سب ته رسولی دی. ښاغلي قادری زیاته کړه چې یادو ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته اړینې مرستې ویشل شوې دي. هغه وویل
خب در مجموع دمی دو سال خود 4000 ما داریم.
تر دما پا دی دو کلونو که موگ چلور زرا کورنه سب ترسولی دی چه داد نامنه لوچه لفاریاب سر پولا و جوزچان ولایتونو سخه بلخ تا بجای شوی دی او دو طولو تا موگ اردی نمرست رسولی دی. د بلخ د سکتوري ریاست د معلوماتو پر حواله چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې 4000 کورنۍ زیانمنې شوې دي چې یوه برخه یې هم د نامنۍ له وجې بلخ ته د بې ځایه شوي کډوال برابروي. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم هلمند ته ورځو. هلته یولسو او یو ښوونکو ګواښ کړی که نمرې ور نه کړل شي د ځمکو نمرې همدارنګه او معاشونه یې ورته زیات نه شي او په وخت ور ونه رسیږي نو دوی به دندې پرېږدي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د ښوونکو د دغه خبرداري په خاطر یې وزارت ته راپور ورکړی دی خو تر اوسه یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. په هلمند کې له اوله سره 2800 ښوونکي کم وو چې ویل کېږي د پوهنې د ریاست په الوزلو باندې د خالي تشکیل د ډکولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د لښکرګاه یو شمېر ښوونځیو ته تللی، هلته یې دغه راپور دغو ښوونځیو د ښوونکو د شکایتونو په اساس دغه راپور جوړ کړی. له ځینو زده کوونکو سره هم خبرې کړې دي. تر دې وروسته بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم واورئ.
پلشکرګا شهر کې د شهید عبدالمتین په نوم د لوکانو د مشهور لیسې یو شمېر زده کوونکي فوټبال کوي. د ښوونځي منځ د سلګونو زده کوونکو څخه ډک دی. د هلمند په جګړهییز او باروتي ماحول کې د دې ښوونځي منځ د درس پر مهال د زده کوونکو منظم ژغونه، پر دیوالونو لیکل سوي شعارونه او د تفریح دپاره د برقي هغې تر څنګ پخوانی مصنوعي زنګ سړي ته د ښوونځي د محل خاطرې او سکون وریادوي. اما دلته ګڼ شمېر ښوونکي د خپلې تیارۍ د لارې د هلمند د ټولو سیمو د ښوونکو سره په ګډه یوې موافقې ته رسېدلي دي. دوی وایي که یې غوښتنې ونه منل سي دندې پرېږدي. د شهید عبدالمتین د لیسې د ښوونکو اداري غونډه پای ته ورسېده. د نورو ښوونکو په نمایندګۍ د ازادي راډیو سره شولي زیارمل، عصمت الله سروان او سپین ږیري حاجي محمد عیسی خبرې وکړې. دوی وویل نمرې بند ماشونه او د یو شمېر ښوونکو دپاره په تنخوا کې زیاتوالی غواړي که نه دندې پرېږدي او د حکومت په خبرو باور نه لري.
په عمومي ډول دغه درې غوښتنې دي چې د نمرو راکول، د معاشاتو لوړول او دغه ښوونکو چې دغه سرمعلمینو او د امیرانو صاحبانو یا د لابراتوار یا د سپورت د استاد دي ته ورته ځینور دغه اکل زمانه دور کول سي باید دغه اکل زمانه ورته ورکړي. که چیرې دغه زموږ غوښتنې دوی را سره عملي نه کړي نو موږ په اعتصاب باندې لاس پورې کړو.
چې په نورو ولایتو کې نمرې توزیع سوي دي، په کندهار کې، پکتیا کې، غزنی کې، خو متاسفانه په هلمند کې د ښوونکو نمرې د ډیرو کلونو راهیسې پاتې دي. موږ هم د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې موږ ته په لومړي قدم کې د کور غم وخوري او موږ ته نمره راته راکړي.
دومره ستونزمن کړی دی چې پورو د قرضو سره یې مخامخ کړي. اول دا چې زما سره دوه لکه دوه نیم لکه درې لکه روپۍ د انجینر نقمت خان د ځانه سره بوتې، هغې حساب کوي چې د مزدور مزدوري مې ورته ورکړ، چې بلوک سو پلانکی شو پلانکی شو د ټولو مزدور مزدوري مې ورته ورکړ. دا څنګه لیلې ولاړه؟
دوی د ټولو ښوونکو په نمایندګۍ په داسې حال کې حکومت او د معارف وزارت ته خبرداری او الټیماتم ورکوي چې د هلمند د ټولو 421 ښوونځیو څخه شپږ اویا لا هم د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او معارف ریاست د شمیرو له مخې په هلمند کې تر 6500 ډیر داسې ماشومان چې عمرونه یې پر ښوونځیو جوړ دي د بېلابېلو ستونزو له امله د زده کړې څخه محروم دي. د هلمند پهونی رئیس هم دا مني ک وزارت ژر پاملرنه ونه کړي. 1100 ښوونکي به کار اعتصاب وکړي او دا کار د دوی تعلیمي بهیر د ستونزو سره مخامخ کوي. محمد داود شاه سفاری ازادي رادیو ټول تازه درنه وشونځي د کومي مشرانو او سیمېزو مخور په مرسته پرانستې دي. کچیر د معلمینو د اتصاب لامل وټلل سي موږ ته ویل سوي دي چې بیا په پرانستلو کې مرسته نه کوي.
چیر دغه ښوونکي کاري اتصاب وکي اته څلوېږ زره زده کوونکي به د زده کړو څخه بې برخه سي. موږ دغه موضوع وار وار وزارت محترم مقام ته لیږلی دی خو بدبختانه تر اوسه پورې له هغسې مثبت ځواب نه دی اورېدلی. دوهمه کټګوري خلک چې دي هغه کسان دي چې د رهایشي نمرو غوښتونکي دي چې د رهایشي نمرو موضوع خپله والي صاحب هم په هغه کې دلچسپي لري تر څو ښوونکو ته رهایشي نمرې وویشل سي. د جلالت مام جمهور رئیس حکم هم دی خو هغه استعمال تر اوسه پورې د دولت په ولکه کې نه ده.
رئیس وویل که د یوې خوا د ښوونکو د کم تشکیل پوره کول د ښوونکو بند ماشونه او د نمرو جنجال ورته غاړې دی، له بلې خوا د غاصبینو سره په مشکل کې دی چې د معارف مځکې نیولي او بیرته سپارلو ته یې حاضر نه دي. ښاغلی سپاري وویل که 1020 ښوونکي دندې پرېږدي او نور ورسره په اتصاب لاس پورې کړي د دوی کارونه به مطلق د خنډ سره مخامخ شي. د هلمند ښوونکو لخوا د پوهنې وزارت د دندې پرېښولو او اتصاب خبرداری تیر شنبه یعنې د اپریل د میاشتې پر 28 ورکول شوی دی، ځکه نو د لشکرګاه د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکي دې خبرې حیران کړي دي. په ښار کې د شهید عبدالمتین د علي لیسې د لسم ټولګي دوو زده کوونکو داروخان او سمیع الله ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت دې د دوی د ښوونکو د ماشونو او نمرو غم وخوري کنه د درسي بهیر او بیا د کرنیو ازموینو پر مهال کار بندیز به د دوی راتلونکي زیانمنه کړي.
موږ د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د ښوونکو لپاره دغه کوم څه چې غوښتنه لري دغه وکړه، کې ځکه چې د ښوونکو 15,000-16,000 معاش دی نو دوی نشي کولی چې په دغه 15,000-16,000 معاش په خاطر باندې دوی خپله کور اړتیا وکړه، کې ځکه چې بیا دغه معاش دی دا زنډیژن دي چې میاشت په میاشت ورکول کېږي، دغه میاشت زنډیژ ورته نو دوی نشي کولی چې بیا خپل د کورنۍ اړتیاوې دغه میاشت پوره کړي. نو موږ د وزارت څخه دا غوښتنه لري چې خصوصا د شاګردانو لپاره چې دغه درسي بهیر ونه زنډیژي زموږ ښوونکو د ورکړه کې
نمرې لري په شهرونو کې دوی ته هغه نمرې نه دي ورکول سي. نو د دوی ماشونه چې کم دي که چېرې دوی همداسې ودرېږي نو دغه داسې به ځان سره مخ شي، نو په دې خاطر د دوی نمرې دي ورکول سي او دوی ماشونه ورکول سي.
د هلمند زده کوونکي لا هم 2300 ښوونکو ته اړتیا لري چې باید نوي مقرر سي. که 1020 مقرر سوي ښوونکي دندې پرېږدي د هلمند د معارف اوسنی متزلزل حالت به څومره نور هم خراب سي معلومه نه ده. خو د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د یو شمېر ښوونکو نږدې 9 میاشتې اکلزامه ماشونه چې څه باندې 9.5 میلیونه افغانۍ کېږي نه دي ورکول سوي. ویل کېږي د دې جملې 10 میلیونه افغانۍ یوازې د ملازمینو ماشونه دي چې د اجرا په امید هر ورځ د معارف ریاست او ښوونځیو دروازې ساتي. مبدالی استاهیب د ازادي راډیو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. ورزو ستاسو راغلو پیغامونو ته د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا وروسته واورو. لمړی د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د واوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم، شاهزاده نوینم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه خپل سلام علیکم. سلام نورستا نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور میرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 15 امکان نه 2015 کسان پاتې دي، دغه د 19 کال هم دغسې پاتې دي 1300 کسان پاتې دي. دا چې 19 کال به ختمېدو شو د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل ماشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څونه د ستونزو سره مخامخ وي.
مهرباني، نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې چې د شهدا او معلولینو د
ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په ورستۍ کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ورسپشل لوري ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزه ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري موږ دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو او دې غوښتنه باندې مسؤلین سره شریکه کړو.
بله مننه. د غبل غرور به مو ورو به دوی ته جواب ورکړي.
زمانم له عثمان ذاتي غام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، هیڅ شی نه لرو، نه خیمې لرو او په شر کنډر کې پروت یو. او اشرف غني او د حکومت نه مې دا درخواست دی چې موږ سره کومک وکړي. د الله رضا خاطر دې موږ سره کومک وکړي. دې باران د پراتی یو، هیڅ نه لرو.
مسلمان صاحب یو بل اوریدونکی هم د همدې جګړو نه شکایت لري او دوی هم لږ چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. د دوی اواز مو اوري، بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم. کونړ ولایت څخه د آزادې راډیو د پیغامګر خبرونه تخصیص پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو لسخلی په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مازن کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو نه راوتلي دي او جوړه جامو څخه نظما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو څخه زر تر زره کوم وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څومره رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوع دي. یو داخلي بي ځای شوي دي او یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي ودونو څخه بیرته راستنه شوي دي. په کونړ کې څو ورځې موده وړاندې د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او طالبان ترمنځ نښتو له امله تقریبا د درې زره پورې خو کورنۍ راکړه شوې. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لر د افغانستان په سطح به کونړ یو مبالغه نه وي. دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت موږ هغه تدبیر ته لاسرسی کړی. هغه لومړنۍ مرستې په هغه ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وې. د هلته جګړه هم روانه وه خو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وې او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوي دي، تر د 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیال په همکارۍ باندې د یو سل او 30 کورنیو سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی او د ولایت مقام هڅه هم دا ده چې نور مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپنا او د پنډغارو خبره ده. کونړ دومره پراخې ځمکې نه لري. د چپې درې ولسوالۍ نه کم خلک چې راکړه شوي، زیاتره هغه په هغه خپله ولسوالۍ کې په امن سیمو ته راکړه شوي دي. او څه هم په ماڼوګي ولسوالۍ کې د خپل خپلوانو سره او مرکز سلابات یو څه کورنۍ راکړه شوي چې د خلکو سره دلته اوسېږي. په دغه برخه کې زموږ د سروي ټیمونو له لوري د دوی سروي شوي دي او دوی ته اطمینان ورکوو. هغه څوک چې د مرستو نه پاتې دي دوی ته به مرستې ورسېږي.
بله کور ودن. او د نورو ستونزو تر څنګ دغه یو بل اوریدونکی د مخابراتي شبکو څخه دوی هم ستونزه لري او البته دوه نفر دي، یو ستونزه لري بل بله د دوی نه بای وارو.
بله السلام علیکم. عبدالله له کونړ ولایت څخه. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې دغه د غیر قانوني سمکارتونه دي زره بند کړي. یا هم دغه غوښتنه لرم چې بازار کې چې کوم سمکارتونه خرڅېږي غیر رجستر، نو دغه سمکارتونه دي زره غیر فعال کې او بند کړي. دغه په امنیت کې ډېر رول لوبولی شي. مخابراتي شبکو لپاره ډېر کار کولی شي د پیغام نشرېدو په هیله.
بله او د خو اقنی واستون زده د غیر قانوني سیم کارتونه د غبل ورور به مو ورو بیا دواړو ته جواب وست.
السلام علیکم. ز جهاد الله خبر کوم د کونړ ولایت نه د درپیش د مانګیو رسوالینه.
زمان افغان مخابراتی شبکه چکم دی دغل تبیهی بندی دی او یا دولت بندی کردی یا مخالفینو بندی کردی دی ایو افغان بیسیم پایا دا چه اغم کل کار کهی کل نرکی دا سن سرمخ سابقه پایوی آره با دا یو کارو شو چه بندی دی من اغلط تون سرمخیو زمان غم دی زر تزر او خوالشی و السلام
بله مسلم سیب
مننه د لومړني ورو پختنه کراچې مغه غیر قانوني سیم کارتونه چې دی یات دغه په عمومي ستونزه ده موږ په دې برخه کې د ولایتي ادارې له لوري همدارنګه د مخابراتو ریاست له لوري په دغه برخه کې کمپاین تر سره شوې ده خو دغه ستونزه تر اوسه پورې نه ده هواره شوې دویمه برخه د چپې د مانوګي ولسوالۍ د ورو پختنه په جواب کې تو خوران دي پنځه شپږ میاشتې کېږي چې په مانوګي ولسوالۍ کې هلته د مخابراتي ستونزې رامنځته شوي په دې برخه کې مونږ ډېرې هڅې کړې دي اوس د دوی ته اطمینان وکړم چې په چپ اداري ولسوالۍ کې هلته د افغان بي سیم تر څنګ د سلام شبکې هم کار پیل کړی دی په چپ اداري ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزه هواره شوې ده د دوی تر څنګ په مانوګي کې هم کار روان دی او مونږ ډېر هیله مند یو چې ځکه دوی خصوصي شرکتونه دي هیله مند یو چې ډېر ژر په دغه ولسوالۍ کې د دوی هغه مخابراتي ستونزې هم هواره شي
بله ډېره مننه او وروستی اورېدونکی به هم راواخلو چې دوی د کتابونو په اړه ستونزه لري
سلامونه وروسته داسې په کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي دلته موږ ته کور کې بانې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي نو موږ درس به څه شي کوي نو زما غوښتنه د وزارت معارف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معارف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومانو دپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده
دوی ورور غوښتنه خو عمومي وه چې د وزارت معارف ته وه هغه څه چې کونړ ولایتي ادارې او کونړ پوهنې ریاست پورې تړاو لري په معارف په برخه کې موږ ډېر خوښ یو د کونړ د ولسونو د همکارۍ نه کونړ د هېواد په کچه یو د هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هېڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی تر دوه لکه پورې شاګردان دلته ښوونځیو ته ځي چې د دې شپېته زره پورې نجونې دي دلته هېڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی د کار په لومړۍ ورځ دغه کله چې د ښوونځي زنګ وهل کېده د پوهنې رئیس هم په دغه برخه کې خبرې وکړې د کونړ کې د کتابونو ستونزه موږ دونه نه لرو بیا هم موږ هڅه کوو چې دغه د مرکزی د وزارت څخه غوښتنه وکړو او د کونړ کې د کتابونو ستونزه هواره شي
ژورنالیست مسلم زه محترم ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې ستونزې مو اورېدلې مننه کوم
له تاسو هم او درنو اورېدونکو هم مننه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتوونکي دستګاه ته رسولی دي
مال اشرف غنی سره راځي لکه چې از رسانی دی سړک را پوښ کې هو سلام پری خلم
السلام علیکم وعلیکم السلام زه د ازادي راډیو د خو طرف څخه پیغام پرېږدم چې دا د شکاپور دروازې سړک دوه کال کېږي چې دا سروې سره د موږ غو وادي سره ورسوي چې دا خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دي دا پیسې خوړلې دي سروې درې کاله کېږي چې سوی تر دا اوسه پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی دغه یو جغالو دا خښتې چې پر دا پر سړکانو باندې خرڅېږي دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي چې خالي ده دغه کچ که دغه خاینان دغه ونیسي دا مامورین دي هر څوک چې دي ښاروالۍ نه پر ځي او دغه نور چې دي ورور دغه د سړک د درې کاله کېږي سروې سوې ده په دا درې کاله کې تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی هغه کوم کورونه وه هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه ورور د سړک کار یې نن سبا یو شکاپل دروازې سره د یو متر قدر ټوټه ده چې په دغه کښې انسان نشي تللی دغه ورور تاسې وادي صاحب ته دا غږ ورسوئ چې وادي صاحب خپله راشي ورور دغه وویني دغه اوس دغه خلک مخلوق ټوله په عذاب دي دغه یو بس پیغام پرېږدم و تاسې ته چې دغه خامخا ورسوئ ازادي راډیو سره ونیسه مننه
السلام علیکم عبدالله زابد ولایت پیغام پزندم زاد آزادی رادیو بلایل څخه د لوړو زده کړو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعتو پوهنځی نه لرو او د شریعتو پوهنځی ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا پنځه ایا په شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کلاس بابا د عالي دارالعلوم څخه فارغ دي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي خو زده کړې نیمه پاتې دي. کومسته د شریعتو څنګه د دولت په خاطر خوښیږي هم دې مسره کوسي او کچېره د دولت په خاطر خنوي نو بیا مو د شخصي په معنی د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل زده کړې وسرته ورسو موږ نو څه کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو او په نورو ولایاتو کې خپل زده کړې سرته ورسو مشکلات لرو. السلام
السلام علیکم زه د درنی ولایت نه خبرې کوم. زما ټول افغانان ورونو ته دا خواست درم هیله ده چې هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هیواد باید خپل او دا هیواد شي ځوانانو ته او نوي قشر ته ضرورت لري. او په ایران کې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې په اتیایمه کې ایران کې ونیول شو د ایران حکومت لخوا چې او زه دا قسم درته کوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت راځي غواړي شواهد راځي غواړي زه هم لرم چې موږ 200 نفر یې کېنولي ولو او وهلو یې ټکولو یې او بیا 200 افغانان راغلو چې موږ په مخ کې کېنولو یو شي بغل کې په تاسو کې لګېدل چې موږ سره یو ځای وستلی وو. هغه سړی د زنګي والا چې هغه پیسې درلودې تداوي کړې وه هغه سړی چې په تاسو کې لګېدلی وو تداوي نه سوه کولی همداسې هغه فرار دی سوله پاته وو او بیا چې موږ په مخ کې دا نفر ډېر بد ووهو په هغه زخمي حال کې وو نو یقین وکړه چې ټول افغانان ورته وژړل. نو دا بې عزتي ده بیاګروي په نورو هېوادونو کې شته. هیله کوم چې افغان حکومت هم یو سمینه باید د کار برابرې کړي او په خپل هېواد کې کمی وګټي خو په اګرو او په عزت کې.
بله السلام علیکم. زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکم د موږ یو واټه ستونزه را ده د زړه رادیو وړل پولیس چارواکو ته مونږه را ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکې لګېدلې دروشان هغه لګو مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي دا یو واټه ستونزه ده. بل د مونږ ستونزه را ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک وو یعنی هسپتال وو سرکوري هسپتال وو هغه په بمونو ورات هیڅوک پوښتنه نه کوي. مونږ ته زر تر زر یو بالو هسپتال جوړ کړي. بل د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی. مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي.
السلام علیکم. زه محمد کریم د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. د رئیس جمهور صاحب سم دا غوښتنه ده چې د کومې وادې کړې وچ فرمان صادر کړي وو چې په فرمان کې راغلي وو چې بنجان چې د خپل ولایت ته به سره تبدیل کوي د واسطه وو چې ناس یې هغه خو تر اوسه پرې نه کړي وروره چې وی کې خوشاله او موږ د صدا غوښتنه چې دا وګټي چې بنجان نور ولایت ته سره واسره بندې خپل ولایت ته واسي او چې ناس یې تحقیقات یې نیو کې وروره کله نه پرسوي د بنجان ناس ډېر وخت ته کله نه خپل در کله ډېر کله نه تیر کړه ای به شته کاز نیمه کې د سی او سره سره ازادي راتوي چې موږ دا غوښتنه چې موږ پیغام په بار بار باندې پور کې ازادي د امکان څخه ډیره زیاته مننه زنده باد ازادي راځي.
سلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. رحمت الله د کابل نه تماس شوایم. سلام دې ورته باد سلام ابدغه وزیر اکبر خان کې خودی ما پکره پریکړه ما ته ویلې $200 راک بیا به د کار درو کوم چې $200 نو غریب سړی و اتی و میا سرته وټه لې دم بل ورځ ویلې دا پکې دي اډو کا ویلې سوا دا و پریکې دي اتی را پریکړه اتی بیا را و تو ما یې دا شبغانی دغه هسپتال خو چېړه نه و چې دا ولې دا ما یې بین دی را وی دي دغه اسپتال شیخ نکی ورکی خالق وکی کی ورکی اتی بیا یای تا کوکی دی ورو جان کوکی نه کله نیسی ز مات جی سی او بل د افغانستان اقتصاد زیاتی دی دی او د ملت ورو جان سو غم نه خو ورت پورا دی اقتصاد ز پکی بیکاری دی را ده پای سی مایلی نو سره مای بنو سره جارو ټول ورو جارو خلق وای بازار کی روډو نه جارو کوي او نور م ډیر هغه دی کارګر دی شروع جان هغه
د شهیدانو معاشي زیات کړي، عسکرو دې زیات کړي، دا را دوره پیسې چې د خارج راځي د افغانستان چې ورور جانه دا دوره تجارت چې دورې دورې ځي دغه روپۍ دوی څه کوي خو باید چې د غوتا سره ورکړي. اقتصاد به یې په زور کې چې غریب خلک دي، که غریب نه وي هغه جارو چیرې وهي. وسلام.
مننه کوم ګرانه دوسته ستاسو له پیغامه. البته دا پیغامونه موږ بیا بیا خپروو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسیږي، او هم هڅه کوو چې اړوند چارواکي راوبولو او ستاسې پوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړو. یوه بله یادونه هم کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسې ستونزې او شکایتونه راخلو او د اړوندو مسؤلینو سره یې شریکوو. د خبرونه جوړشت دی. نو د نورو پیغامونو په هیله هم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرې مو الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.